زمانه زمانه
زمانه آشکاره بکت را بکنایه بچه چک می پرانه
مگر آشق گپشتا بخنده به اشاره با چشمک می رسانه زمانه زمانه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص توایم پایل په مهمو خبرونو باندې کو د قزاقستان پلازمینه آستانه به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربنوي د قزاقستان ازبکستان تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټولېږي او د بحث وړ مسایلې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او د غیواد کې شته ننګونې دي د تماس ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او د امغه کال د اگست په شپږشتمه یې لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه نن د دلوي شپږشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو دیرشمه کلیزه ده د طالبانو حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړې د شوروي ځواکونه د 1958 کال د جدي په شپږم افغانستان باندې یرغل وکړ او شاوخوا نه کال وروسته د 1988 کال د دلوي په شپږشتمه له افغانستانه ووتل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د غیواد له ولسمشر پیټر پلګرینی سره کتلی دی روبیو په میونیخ کانفرنس کې له ګډون وروسته نن سلواکیا ته تللی دی رویټرز لیکلی چې روبیو به دوشنبه یعنی سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سېشنبې په ورځ د عمان په کوربتوب په جنیوا کې ترسره شي لویدیزو آژانسونو د خپلو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 18مه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شو او د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي دغه لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مخکې پیل شوې ده هند دمګړې په بیټنګ کې ده وروسته به پاکستان د هدف پوره کولو لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کوزوي مخکې له دې د پاکستان ټیم د دغه لوبې سره بایکاټ کړی و خو د کرکټ د نړیوالې شورا او آی سی سی یا د او اے سی سی یا د آسیایی شورا په منځګړیتوب یې بیرته لوبې ته زړه ښه کړ د افغانستان لوبه به د دوشنبې په ورځ د فبروري په 14مه له متحده عربي اماراتو سره وي افغانستان که څه هم چې خپلې دواړې لومړۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا باندې بایللې دي خو که وروسته دوه لوبې وګټي او د سه شنبې په ورځ کاناډا وتوانېږي نیوزیلینډ ته ماته ورکړي بل پړاو یعنې سوپر ایټ ته د افغانستان د وتلو چانس جوړېږي خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي د روژې له رسیدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو به ډېرې لوړې شوې دي له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو و دېرش کاله وروسته لا هم د هغې جګړې پایلې د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی دی دا هم درته راوړو چې یو شمېر افغان ځوانان چې په بېلابېلو رشتو کې زده کړې کړي دي اوس د کار د نشتوالي په سبب د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سفر او همدارنګه د اروپا سره د امریکا د اړیکو په ارتباط هم تاسو ته یو رپورټ لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د روژې له رسیدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي جزئیات د اکرام الله اکرام پر رپورت کې.
د سیمهال چې روژې ته څور زپاتې دي د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورکړې. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عباد الله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر سرټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بیروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر اتک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې د روژې مبارکه میاشت چې نږدې شي خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تاسو پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی حکومت باید بای کنټرول کړي ځکه خلک ډیر بې وزله دي. کبای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوخی او خوشحالی تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اسناپ له مسولینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسولینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملي اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بیلابیل عمده پلورونکي وایي له تیرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تیرې اونۍ ومنۍ بورې وړه په 1460 افغانۍ او خووس په 1510 افغانۍ پلورل کیږي. یو من بوره په 340 افغانۍ او خووس په 380 افغانۍ رسیدلې. دغه راز د یوې درې نیمنۍ سیله وریجو بورې په بیه کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تېره اونۍ بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر سلویخت افغانۍ لوړوالی راغلی، خو د دوی په خبره د غوړیو په بیه کې بیا کموالی راغلی. تېره اونۍ یو لس لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي، خو د دې خونی سلاکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړېدل بیلابیل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلویش پکوښتم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بدبختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډیر شي، خرید ډیر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جگزي او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري. سکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات په منفي کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسیدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونی له مشرتابه او د اصنافو له مسولینو سره په خپله تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د فبروري په 14مه په خپل ویب پاڼه لیکلي 2023 کال د اکتوبر نه تر اوسه پورې له ایران او پاکستان افغانستان ته د سنو شو کډوالو شمیر 5,400,000 ته رسیدلی. بل پلو د پاکستان له سند، پنجاب، ګلګت، بلتستان او کشمیره پس په خیبر پختونخوا کې هم د افغان کډوالو پر ضد عملیات تیز شوي. جزئیات د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرات شنواری ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په کال 2018 کې تر اوسه د پاکستان او ایران څخه خواوشا 1,50,000 افغان کډوال افغانستان ته استانه کړل شوی او د سره له 2018 راهیسې د دې دوه ګاونډي هیوادونو نه د وستل شو افغان کډوالو شمیره څه باندې 450,000 ته ورسېده. یو این ایچ سی آر ویلی چې دا کډوال په لوی پیمانه او په تیزۍ سره په داسې حال کې افغانستان ته شړل شوی چې هلته د خلکو بشري حقونه خوندي نه دي او په خاصه توګه د جنکو او ښځو لپاره د تعلیم حاصلولو په شمول حالات ناسم دي. او افغانستان نه یوازې معاشي مشکلاتو سره مخ دی بلکې هلته خلک قدرتي آفاتو هم ځپلي دي. د افغانستان په زیاتره برخو کې دا مهال سخت واوري شوی او د حرارت درجه پکې منفی ده او کډوال پکې ژوند ژواک نشي کړای. په پاکستان کې د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه پاس د خیبر پختونخوا په بیلا بیلو برخو کې هم د افغان کډوالو پر ضد پولیسو عملیات پیل کړي او زیاتره آبادیو ته له دې ملکه زر تر زره د وتو امر کړی. په پیښور کې د افغان مهاجرینو د کومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومت په دې را روانې روژې میاشت کې ورسره نرمي وکړي او افغان کډوال دې له دې ملکه په زوره نو باسي.
په دې روژه کې چې خلک کډې را بار کې او په ټرکونو کې په دې دښته جمعي کې نو دا به څومره مشکل سره مخي. زه صرف دغه غواړم د وفاق حکومت او صوبایي حکومت نه په نمایندګۍ د ټولو افغانانو، هغه افغانان چې مهاجرین دي وڅلوېښت کاله پاکستان کې تیر کړي، چې دغه د روژې مبارکه میاشت د عبادتونو میاشت ده، د مغفرت میاشت ده. دغه کې باید افغانانو ته څه ونه وایي، افغانان باید پاتې شي. خو دغه یو سوال ورته کوم چې دا د روژې مبارکه میاشت باید منګه په آرام او په سکون سره تیر کو او بدل روزه بردل خیر سره.
په افغانستان کې د طالبان حکومت د یو ان ایچ سی آر د دې تازه سرګندونو په حق لا څه نه دی ویلي، خو د دوی د مهاجرینو او د راستنیدونکو چارو وزارت په مختلفو موکو ویلي چې د دوی حکومت ژمن دی چې د کډوالو سره هر ډول مرسته وکړي او غوښتنې پوره کړي. دوی ویلی چې په نړیوالو امدادي ادارو یې هم غږ کړی چې افغانستان ته راستنو شو کډوالو مرسته وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 اکتوبر میاشت کې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې لومړی بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنولو بهیر پیل کړ او بیا په 2014 او 2015 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او ورپسې په پی او آر کارډونو باندې میشته افغان کډوالو لو وستو لړۍ هم پیل کړه او تر اوسه د تورخم، چمن او ځنې نورو سرحدي پولو للارې په لکونه کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو کړلو اجازه نه درلوده خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال 2015 کې د اګست په 13 نیټه د پاکستان وفاقي حکومت د افغان کډوالو د مهاجرت او د دوی هر ډول کارډونو حیثیت ختم کړی او اوس د پاسپورت او ویزې لرونکو نه علاوه هر افغان وګړی په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي او 14 فارن اکټ لاندې چې چا سره دلته قانوني اسناد نه وي نو هغوی به افغانستان ته ډیپورت کوي.
آزادي رادیو له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لوتلو ودرش کال ورسته لا هم د هغې جګړې پایلو د میلیونو افغانانو په ژوند سیوری غوړولی. په ځانګړي ډول د هغو کډوالو برخلیک چې د همدې یرغل له امله نورو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته تللي او اولادونه یې په جلا وطنۍ کې زیږیدلي. اوس چې پاکستان تر بل هر وخت دغو کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې او په هغه هیواد کې کمپونه ورتړلي، دا کورنۍ اړې شوي داسې هیواد ته راستنې شو چې خپل یې دی خو د وړاندې نه دی او نه هم په کوم کې چې خپل لیدای خو پکې کومه سرپناه نه لري. جزئیات د اکرام الله اکرام په ریپورت کې اورو.
یک شنبه د سلواکې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو و دیرشم تلین دی. هغه ورځ شوروي اتحاد د جنرال بوریس ګراموف په مشرۍ خپل وروستی سرتیری له افغانستان وویست او په دې هیواد کې خپل نږدې لس کلن اشغال پای ته ورسو. شپږ څلوېښت کاله وړاندې د 1950 کال د مرغوم یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حافظ الامین د وخت حکومت یې ړنګ او ببر کارمل واک ته ورسو او داسې یوه جګړه یې پیل شوه چې میلیونونه افغانان یې اغېزمن کړل. د همدې یرغل او د شوروي ځواکونو د هغه وخت مجاهدینو ترمنځ د خونړیو جګړو په ترڅ کې میلیونونه افغانان اړ شول چې هیواد پرېږدي. زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شول او هلته یې لسیزې کډوالي تېره کړه، داسې چې هلته څو نسل وزیږیدل چې تر اوسه لا هم خپل وطن نه دی لیدلی. یو شمېر هغه کسان چې له پاکستان تر ایستلو وروسته افغانستان ته ستانه شوي وایي له بې سرپناهۍ او د بیکارۍ په ګډون له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د لغمان ولایت اوسیدونکي سناګل احمدزی چې شپږ میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوی، یک شنبه د دلوي سلواغې شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل هغه مهال پلار د شوروي د یرغل پر مهال ونیول شو او د دوی نوره کورنۍ اړ شوه چې له خپل هېواده ووزي. هغه وایي دی هم خپله په پاکستان کې زیږیدلی.
روس په وخت کې د بندي سوي مو جهاد کې اوا وخت نه تلو کډوال سوي او بیا موږ ملته پیدا سوي دي. موږ یو خوره په غي کې وړو یو د سي برابر و. هغه نه بعد د موږ څلور خواندي او شپږ ګرونه موږ په پاکستان کې پیدا سوي. خو موږ ته ولدا سخت د موږ سي وزل تر اغلي موږ تر یو شي آرام نسته. درکه مثال سره کوټه نسته دا یو شي نه لږ کو ډیر بد حالات سري.
عمر یو بل راستون شوی کډوال دي چې ورته کې سلري وای پلار یغه محل اړ شو وطن پریک دی او کورنۍ پاکستان ته کډه شو. عمر چې و وشکلند او پاکستان کې زیږیدل وايي افغانستان کې هر څه ورته نوي دي.
دا روس په ځنګ کې ما پلار به مونږ ته چې کولې چې مونږ واړو چې روس کې ولم بیا را په تلاسو می خونه تا په بیا وای مونږ راغلو پاکستان ته بیا په مونږ کې په کې زما مشران زونه دي کورګان می دي هغه مال ته پیدا شوې بیا مونږ بال بال ته داغو مال ته پیدا شوې دا اوس چې مونږ خپل وطن ته راځو په سلو نه چې کیږي راغلي هم دلته مونږ د چې ښکارو چې هم مونږ دلته ماجوري په هیڅ څه کې مونږ څوک نه حساب لري په هیڅ څه چې دلته مرا پورې
ډیری دغه کډوال چې د پی او آر کډوالۍ کارتونې لرل د 2015 کال په سپتمبر کې پاکستان له دې هېواده وویستل. د شوروي ځواکونو له یرغل وروسته د پراخې کډوالۍ په څپه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو لسګونه کمپونه جوړ شول. داسې کمپونه چې ډېر یې تر نږدې څلورو لسیزو وروسته هم تر څه مودې مخکې فعال وو او زرګونه افغانان پکې وڅېدل. خو د پاکستان حکومت د تیر کال د سپتمبر په 15مه په یو رسمي مکتوب کې خبرداري ورکړ چې د خیبر پختونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې به د افغان کډوالو شپاړس کمپونه وتړي. وروسته یې هم دغه هیواد د پریکړې له مخې یو شمېر نور کمپونه وتړل شول. د ځینو کډوالو په وینا کوم کمپونه چې لا هم فعال دي د پاکستان حکومت پرې د برېښنا او اوبو په ګډون بنسټیز خدمتونه بند کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مشر بریالی میاخیل چې خپل هم د شوروي له یرغل وروسته په 19 کلنۍ کې پاکستان ته کډوال شوی وایي اوس مهال په پاکستان کې پاتې کډوال له سختو ستونزو سره مخ دي.
نو ماجر شنو شرالو دلته د کمشنری او انیسیار او دا ټول فعال په دې کمپونه جوړ کړی او باندې خلک خپل ځان له کورونه پکړای نیولې او مرستې به کولې. دې ماجر سره راشن به او ازادي او د کار ازادي او د روزګار ازادي او تر دغه دمه پورې چې دا اوس په دې یوش پکې غیر قانوني اعلان شلو او بس الله پاک اسري ته داخلك پراتري الته کورونه نه لري پنځه لښ کاله چې پس ما چې سړی زی یو دغه د سرپناه
د طالبان حکومت د سلواغې شپږویشتمې له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشم تلین په مناسبت په خپره کړې اعلامیه کې دا ورځ د ویاړ په توګه یاده کړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 1400 کال د جدي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جدي شپږمه د پخواني شوروي اتحاد د یرغل ورځ د افغانستان په تاریخ کې توره او د دې هېواد د څلوېښت کلنې غمیزې بهیر پیل و. د طالبانو د حکومت سلواغ شپږم په افغانستان کې عمومي رخصتي هم اعلان کړي. د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد لږ تر لږه 15,000 پوځیان ووژل شول او دغه یرغل پر افغانستان پراخه د کډوالۍ سربیره د مرګونی جګړې میراث پرېښود. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټ واچ په 1990 کال کې په یو راپور کې د دغه یرغل لامل په افغانستان کې د ملکی وګړو تلفات شاوخوا 1,000,000 تنه اټکل کړي وو.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلې خو ترمنځ همکاري به مشروطه وي. نوموړي دغه څرګندونې د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړي. هغه ویلي د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې رغولو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم ویلي د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي تر څو د هغو ګواښو په وړاندې چې د نوموړي په خبره د روسیې او چین له لوري اروپا ته متوجه دي مقابله وشي. جزئیات د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او وای د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو تر منځ به همکاري مشروطه وي. هغه دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د جرمني په مونشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وکړې. یو شمېر هغو اروپایي مشرانو چې له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره لیواله دي د نوموړي د دې وینا هرکلی وکړ. خو روبیو ټینګار وکړ چې د اقلیم کډوالو یو تعارفو په برخو کې د ولسمشر ټرمپ د حکومت په پام کې نیول شوي شرایط پوره نشي واشنگټن به خپل لارې یوازې تعقیب کړي. هغه د اقلیم په اړه د اروپا تګلارو ته په اشاره وویل چې دغو تګلارو د انرژۍ په پالیسیو کې تېروتنې رامنځته کړي. نوموړي همدارنګه د اروپایي دولتونو د کډوالۍ پر پالیسیو هم انتقاد وکړ او خبرداری یې ورکړ چې لویدیز د کډوالۍ د پراخې کچې له امله بې ثباته کیږي. هغه وویل ډله ییزه کډوالي هیڅکله هم داسې موضوع نه وه او نه ده چې پایلې کم اهمیت وبلل شي، بلکې هغه داسې ستونزه ده چې په لویدیز کې ټولنې بدلوي او بې ثباته کوي او دا بهیر لا هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د امریکا او اروپا برخلیک سره تړلی دی خو ټینګار وکړ چې د اتلانتیک د دواړو غاړو اړیکې بیا رغونې او نوي کولو ته اړتیا لري. ښاغلي روبیو په دې برخه کې داسې ډیپلوماتیک ژبه وکاروله چې د تیر کال د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وینس له وینا سره یې توپیر درلود. هغه وویل اروپا او امریکا یو له بل سره تړلی دي. روبیو زیاته کړه چې امریکا چمتو ده کالتیاوي د نړیوال نظم د بیا جوړولو مسؤلیت یوازې په غاړه واخلي خو غوره بولی چې دا کار له اروپایي ملګرو سره په ګډه وکړي. هغه وویل موږ غواړو اروپا قوي وي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرز د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپل پرانستون کې وینا کې هم د نړیوال نظم یادونه وکړه او ویل چې زوړ نړیوال نظم نور وجود نه لري. هغه د روسیا او چین لوري د متوجي ګواښونو په اړه خبرداري ورکړه او وړاندیز یې وکړ چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې باید اصلاح شي ترڅو له ننګونو سره مقابله وشي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل کایا کالاس د مونشن د امنیتي کانفرنس په پای کې وویل چې اروپا مخ په نابودۍ نه ده او نه هم تمدن د نابودۍ له خطر سره مخ دی او زیاته کړه چې اروپا له ژورو اړیکو سره سره چې له امریکا سره یې لري په ټولو مسایلو کې ورسره همغږي نه ده. د اروپایي تمدن نابودۍ هغه استلاوه چې تیر کال د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د مونشن امنیتي کانفرنس ته په خپله وینا کې کارولې وه او له همدې عملی اروپایي مشران ګرم بللی وو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د اروپا په اړه د ترامپ د ادارې د دریس په اړه چې هغې منفي وباله انتقاد وکړه او ویل چې روسیه باید دې ته اړ شي چې په اوکراین کې د سولې په خبرو کې امتیاز ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د اوکراین په اړه د واشنگټن د ژمنو پر دوام په ټینګار سره دا خبرداری هم ورکړ چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول به د کیف لخوا تکتیکي او سیاسي سختو امتیازونو ته اړتیا ولري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ د امنیتي کانفرنس ته په وینا کې وویل چې هیواد له موسکو سره د سولې د یو احتمالي تړون د لاسلیک کېدو لپاره لږ تر لږه د امریکا لخوا د شلو کلونو امنیتي ضمانت ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د هغه په خبره واشنگټن ورته د 15 کلونو امنیتي ضمانت ژمنه ورکړې ده.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي وایي په خپلو تخصصي څانګو کې د کاري فرصتونو د کمښت له امله د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي. دوی وایي که څه هم په دې برخه کې لنډمهالې کورسونه تعقیب کړي خو په خبره یې اوس یې دا کار په مسلک بدل شوی او له همدې لارې خپلو کورنیو ته یوه مړې ډوډۍ ګټي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دغه مفصل رپورټ کې.
په افغانستان کې د رشتې خلاف کار کول نوې خبره نه ده، خو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ په پراخېدو سره یو شمېر ځوانانو د خپلې تحصیلي څانګې خلاف ځینو کارونو لکه د موبایلونو ترمیم ته مخه کړې او یوې حرفې په توګه یې تعقیبوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبیدالله محب چې په خبره یې له فارمسي پوهنځي فارغ سوی او مخکې یې درملتون درلود، ازادي راډیو ته وویل اوس یې د موبایلونو د ترمیم کارخونه جوړه کړې ده. دای چې د خپلې نه کسیزې کورنۍ مشري کوي، ازادي راډیو ته وویل د ورځې تر 3400 پورې افغاني ګټي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي.
پښه زه کوم بیم د بخش انجینري موبایل او خودم پانتون میخواندم د بخش فارمسي مخونم.
ما خپل په هنتون لوستې او فارمسي فارغ یم او مخکې درملتون درلود. دا تحولات چې راغلل نور مې درملتون مخ ته وړې نه شو. د ځان او کورنۍ د لګښتونو مسله مې و چې د برخه ته راغلم. څلور میاشتې کېږي چې خپل ځان ته د موبایل ترمیم دکان لرم.
دوه کاله مخکې یعنی د 402 کال په جدي کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي و چې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بدتر شوی او د هیواد له 50% زیات اوسیدونکي د $1 نه د کم عاید په ګټلو ژوند کوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نعیم الله چې د لغمان پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي د کتابدارۍ له برخې فارغ دی وایي اوس د موبایلونو د ترمیم کار ته مخه کړي او په دې برخه کې بوخت دی.
کوم چې کتابتون او معلوماتي سنس برخ ته خدم د پانتور استاذې کوم چې استادان دی هغه ته استادینه پیدا کیږي ځکه یوازې په لغمان پانتون کې ده او کتابتونونو امیران هغه امیریت نو او مدیریت ډېر سخت دی ځکه افغانستان کتابتونونه هم څه کم دي او نفوذ یې پوره شوی دی او بیروزګاری نظر اخلم هلته موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی هر څوک یې کاروي او کله چې موبایل کارونکي ډېری نو حتمن موبایل د خرابېږي. زما ملګري خپله شته دی پوهنتون د دورې ملګري مې دي او هغوی خپله د بیروزګارۍ نه مستري سره ناست دي اوس هم شاګردان دي بعضې پرېښود بعضې پکې زړه تنګ شي بعضې مشکلات پیدا شي نور یو ځوان کولی شي په 3000 افغانیو باندې یو کسب ترلاسه کړي او
خپل انده جوړه کی. دوی وای د موبایل ترمیم جوړولو لپاره په درې میاشتنۍ دوره کې روزنه کې په میاس کې د 1000 افغانۍ فیس په ورکړې د کسب او مسلک زده کړای او تر فارغې دوه یا دوه نیمه میاشتې وروسته ځانونو ته د موبایل د ترمیم کارخونه پرانستې دي. په ورته وخت کې د موبایل ترمیم او برېښنایي وسایلو د ترمیم د زده کړو د مرکزونو یو شمېر مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله اوس په دې برخه کې د ځوانانو مراجعه زیاته شوې ده. له دې جالې کابل کې د موبایلونو د ترمیم د زده کړې د یو مرکز مشر امیر الله امیر ازادي راډیو ته وویل
شمو بخش ترمیم موبایل د سوال کې اگر برتون بگیم به تعداد 100 تا 200 نفر از جوانان ما جذب داریم. د یک قسمت
مو په کال کې لسل تر 200 ځوانان د موبایل د ترمیم په برخه کې جذبو. سیستم مو داسې دی چې درې تر څلور میاشتو روزنه ده. ځوانان راځي زده کړه کوي او بیا د کسب او کار سختن کیږي. موږ سره ډیر داسې ځوانان شته چې له بیلابیلو څانګو لکه اقتصاد طب فارمیسی او نورو فارغ دي ځکه دا لنډمهالې درې میاشتنۍ دوره ده چې زده کوي او ژر پکې کار مومي.
ښاغلی امیر وایي چې نه یوازې ځوانان بلکې آن د پخو عمر لرونکي کسان چې یا له خپلو پخوانیو دندو لرې سوي او یا مختلفو برخو کې کار نسي موندلی دوی ته مراجعه کوي او له درې تر څلور میاشتنۍ روزنې وروسته د موبایلونو د ترمیم ورکشاپ پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر ځوانانو چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې په دولتي ادارو کې د دندو د ترلاسه کولو لپاره اړیکې پالل کیږي. هغه دا چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهدي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړي. د تخنیک او ټکنالوژۍ برخې یو شمېر پوهان او فعالان وایي د ټکنالوژۍ چټک پرمختګ او ورځ بلې ته د برېښنایي وسایلو د ترمیم د خدمتونو اړتیا ته په پام دا برخه د ګټې ده او ځوانان کولای سي په چټکۍ سره په دې برخه کې د کار بازار ته ننوځي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او د سافټویر انجینر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل
داسې نیوی ټکنالوژي
ټیکنالوژي بلې باید پاملرنه وسی، هغه دلیل ده چې 2.5 برابره پرمختګ زیات دی، ډېر زیات پرمختګ کوي. تقریبا د اوس د نړۍ ډېر زیات دندې په همدې برخه باندې تکیه دي، او له دې برخې پرته تل دنده پیدا کول سخت دي. بیا افغانستان کې مو په دې برخه کې ډېر زیات کمی او ګوري، آنلاین ډېر زیات کورسونه شته په خپل ژبه کته ځې لیسه دورې کې اصله خو ښوونځي څخه د باندې مهارتونو ته ورکړي او کورسونو ته ولاړ سي، او مثلا سیمینارونو ورکشاپونو ته ولاړ سي. اتمن باید یو د سکرین ټیکنالوژي لکه لپټاپ کمپیوټر ولري، هدا کل د ورځې 3 ساعته په اوسه ډول تاسو باید له ټیکنالوژي څخه زده کړه وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزې دي، د دې معنی نه چې موږ له زده کړو باید لرې سو. د نړۍ پرمختګونه اصلا بې ساري دي، اصلا نړۍ موږ ته نه درېږي. موږ باید په شخصي ډول باندې ځان آمادګي ولرو، خپل مهارتونه نوي کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو ګڼ راپورونه ورکړل.